پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په افغانستان کې ترهګرو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانانو په سلو کې یوازې 15 وخته ډوډۍ لري. په کندوز کې پانګوال هیله مند چې پایدار امنیت به د اقتصادي چارو له غوړېدو سره مرسته وکړي.
او امنیت یو تر اخره پر امنیت سیامنیت نو روشکی دی قانون روشکی تجارت روشکی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو اونیز پروګرام لرو.
ولس کالیا سپارس کال مخکی د خزو ونده خصوصا د پښتنو خزو ونده په کولنی کې یا پرسونی کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډیر محدود و.
مخیله دی چه راپورونه پایل شی صفی الله ستانکزی په استودیو که دی افغانستان او نړۍ دی سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام، د مهم خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلک شوي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلی چې د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته اندېښنې شته چې ممکن افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. او د روسیې په لرې ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې د یوې لادرکه شوې الوتکې د لویدو سیمه یې موندلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باثبات افغانستان لپاره سره یو خلک شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان کړې ده. دا کتنه د افغانستان په وخت کې رشپد ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې. ګوتیرش زیاته کړې ټول 15 قدرتونه داسې سولیز او باثبات افغانستان غواړي چې بشري مرستې پکې له ستونزې او تبعیض پرته وویشل شي. نوموړي ویلي نړیوال قدرتونه داسې افغانستان غواړي د نجونو او ښځو حقونه ته پکې درناوی وشي، ټول شموله حکومت ولري او بیا د ترهګرو پټنځای ونه وسی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. ښاغلي کریستوفر ری دا خبره پرون د استازي جرګې د ملي امنیت د کمیټې په بخښنه سره د داخلي امنیت د کمیټې په استمایا غونډه کې کړی ده. لبلی خو بیا جرمني کڅ هم چې په افغانستان کې د ترګرو د بیا را پیدا کېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي افغانستان بیا د ترګرو په امن ځاله بدل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي هایکو ماس پرون د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه خبره کړې ده. اخوا طالبانو چې اوس وخت په افغانستان ولکټینګ کړې ده ویلي دي چې هیڅ وخت به اجازه ورنه کړي چې کومه ډله دې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر پېښ کړي. د امریکا یوې لویې پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شوی وو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوی دي. فورت مکای چې په ویسکانسن کې دی له افغانستانه د تازه وتلو 2200 کسان پکې میشت شوی دي. د پوځي اډې چارواکو ویلي چې په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسینونه شوی دي. په دومره لوی شمېر د افغان کډوالو د بشپړ واکسینولو خبر داسې وخت ورکول کیږي چې تازه امریکا ته د ستنو شوو افغان کډوالو لډ دغه هیواد ته د ځینو خطرناکو ناروغیو د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا واکسین تقویتي دوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. د فایزر بی او انټیک دا دریم دوز د ټولنې ځانګړو کسانو هغو ته ورکول کیږي چې له 15 کلونو پورته عمرونه لري. په ځانګړو کسانو کې روغتیایي کارکوونکي او ښوونکي یاد شوي چې دندې دوی د کرونا له ډیر خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC بیا د سلاکارانو یو دورزنه غونډه را بللی چې د تقویتی دوز په اړه پوښتنې وارزوي. د تقویتی دوز خبره اوس یوازې د فایزر بیو انتیک واکسین پورې محدود ده. ټاکل شوی د مدرنا او جانسن ان جانسن واکسینونو د تقویتی دوز په اړه ورسته پریکړه وشي. د روسیې په لری ختیس کې چارواکي داسې باور کوي چې دی ویلا درک شوی الوتکه د لویدو سیمه یې موندلې ده. د خباروفسک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کېدو وروسته د 30 کیلومتر واټن کې لره درادار لکرخې وته. د الوتکه په یو تخنیکی ماموریت بوخته وه او په کې د سپرو شپږو تنو عملی د برخلیک په اړه معلومات نشته. تاس خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي د دې الوتکه ټوټې پیدا کړې دي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی عیساخیل په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو یا توپوهونکو او توپچونکو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا پرون تازه را د بندې خبرې شوې چې پکې محمد نبی په 215 یا نمرو په دې ډله کې لومړی مقام ته ورسید. تر هغه وروسته د بنگلاديش تکړه لوبغاړی شکیب حسن په دویم مقام دی. په ورځنیو لوبو کې هم محمد نبی دویم مقام لري. محمد نبی تر دې مخکې څو واره د آل راونډرانو په ډله کې د دریو لومړیو لوبغاړو پر سر کې راته. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا په تازه خبرو شو تر درجه بندیو کې د افغانستان د کرکټ مشهور څیره راشد خان په شلاوریزو لوبو کې لږ څه شاته تللی. په خوا د بالارانو په ډله کې لومړی او خو اوس په دریم مقام ولاړ دی. بل توپ اچونکی مجیب الرحمن د ورځنیو بالارانو په ډله کې دریم مقام لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه بیا هم غوښتي وی چې په تفصیل ولولای دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو روسي چین بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. دغه موضوع د چزما همکار احمد شیبر تعقیب کړي په استډیو کې سره دی. شیبر صاحب، د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي، خو د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. د خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پریس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
بلې شیبه سبي او بل موضوع ډیر مننه. دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال غونډه جوړوي چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه پیل شوې. تر ډیر هم مشران په خپلو ویناو کې پر افغانستان خبرې کوي. په تیر بیا هغوی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هیوادونه ډیر ښکېل ول. د افغانستان د استازي لپاره د دې اسمبلی په وروستۍ ورځ یعنی 28 تاریخ وخت ورکړل شوی دی چې وینا وکوي. د پخوانی حکومت استازي چې په ملګرو ملتونو کې د غلام محمد اسحق زی تیرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی وو ویلو چې دای باید په خپل دند پاتې شي او د پلاوی لیست لګلی چې د غوړی په دغه اسامبلی کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. خو طالبان هم خپل استازي ورمعرفي کړی دی په قطر کې د دوحه ویان په خوانی سهیل شاهین چې دای به استازیتوب کوي. دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی دی. آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه لیک باندې هم غور کوي او آیا تر اوسه پورې کومه فیصله شوې ده چې څوک به په عمومي اسامبله کې د افغانستان استازیتوب کوي؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې ما ژانسونه تعقیب کړی دي، د ملګرو ملتونو په وینا د ملګرو ملتونو یو ځانګړې غونډه ده چې د غور لپاره جوړه شوې ده. په دې غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې ده. د طالبانو لیک، د طالبانو د سرپرست بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پلاس لیک د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې یو ورځ مخکې د سرمنشي ګوتیرش په نوم استول شوی وو، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په هغه کې سویل شاهین د افغانستان د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه معرفي کړی او په ورته وخت کې غوښتي وسی د طالبانو استازي به په دې مجمع کې خبرې کوي. خو شاغلی ساغزی د میاشتې په 15 تاریخ باندې له امنیت شورا غوښتي و چې یو پلاوی د دوی په امنیت شورا کې ومني، او د دې معنی دا ول چې دا پلاوی به خبري کوي. نو د دوشنبه تر ورځې به دا څرګند شي چې آیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو استازي خبري کوي، او که چرته د افغانستان د پخواني حکومت او یا د اشرف غني په مشرۍ د حکومت استازي شاغلي سقسي.
لزین لور داس اندیښنه هم شته چې وای ممکن هغه سی او حالت رامنځته شي چې د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې 15 کلونو کې دوی استازي نه درلوده، بلکې د افغانستان په استازیتوب د شورای نظام یا دلی چې په پنچیر او زینو سیمو یو څه کنټرول درلوده هغه استازیتوب کاو. آیا د دې خطر هم شته د سنو ویل کېږي چې ممکن همغه پخوانی استازي پاتې شي او د افغانستان استازیتوب وکړي؟ اساق زای مثلا
کچیرته د غوسنی راپور ته وګورو چې د مخکې ل اوریدونکو سره ما شریک کړ، امنیت شورا 15 دایمي غړي په دې نظر دي چې تر هغه پورې به د طالبان حکومت پر رسمیتونه پیژني چې ټول شمول حکومت جوړ نه کړي، او دوی بشري حقونه په تیر بیا د میرمنو انجونو بشري حقونه رعایت نه کړي. که چیرته دغه شرایط وي او طالبان په خپل حکومت کې ځینې تغیرات رامنځته نه کړي، نو ممکنه نه ده چې امنیت شورا دوی پر رسمیت امنیت شورا غړي دوی پر رسمیت پیژني، او تر هغه پورې چې دوی پر رسمیت نه پیژني دا هم ډیر لري ده چې د طالبانو استازي به دایمي استازي به د ملګرو ملتونو لپاره انتخابی شي. البته د طالبانو په تیر واکمنۍ کې له 1999 متر 2000 لومړي کال پورې طالبان یو استاذ شاغله حکیم مجاهد درلو چې په نیویارک کې واغه به هم د ملګرو ملتونو په استازیتوب د طالبانو لپاره وخت په وخت لرسنیو سره خبرې کولې. خدا پلا ده هم معلومه نه ده چې آیا امریکا د سیو چاته ویزا ورکوي، د سیو چاته اجازه ورکوي چې هغه به نیویارک ته ورځي او هلته به د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي.
ډیره مننه کور ودان احمد چیبرو. بیا هم له دې موضوع لري نزو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني، لبلې خوا په دې هیواد کې بیا د ترهګرو ډلو د راټوکېدو ته اندېښنې زیاتې شوي. دغه اندېښنې د امریکایي او د جرمني ان چارواکو په وروستیو کې څرګندې کړې، او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د پټن ځایونو د بیا جوړېدو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي. دو چارواکو ویلی افغانستان باید بیا ځلې هیڅکله هم د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلو چې هیڅ یو ترهګری ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو چې په وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د غرض د القاعده د ډلې د راټوکېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. نور حال په دې راپور کې
امریکا او جرمنی اندېښنه لري چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو فعالیتونو په پټنځای بدل نشي. د امریکا د استخباراتو مشر کریستوفر واریا د چهار شنبه پورز د کانګرس د ځینو غړو په ویغونډه کې ویلي چې لا هم له افغانستانه دا اندېښنه زیاته موجوده ده چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. هغه ویلي د دې فرصت اوس شته چې په افغانستان کې ترهګر بیا ځلې فعال حضور پیدا کړي او هلته ځان لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. ښاغلی واریا دا څرګندونه هغه مهال وکړي چې د کانګریس ځینو غړو له دوه د امریکا د ملي امنیت له رئیس څخه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه وضاحت وغوښت. له بلې خوا بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا په چیر ورته اندېښنه څرګنده کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حکومت له قوله په یو بیان کې ویلي چې نړۍ اوس له افغانستان سره مخ ده. اوس ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې د افغانستان اوسنی حالت څنګه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر له قوله په دې بیان کې راغلي چې له افغانستانه دا اندېښنې په زیاتېدو دي او ویره ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. ښاغلي ماس ویلي چې اوس ټول اړخونه په دې کار کوي چې په افغانستان کې روان بشري حالت تر کنټرول لاندې راولي. خو دې ټولو اندېښنو ته بیا طالبان که څه هم تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې افغانستان له دې وروسته د نړۍ لپاره هیڅ ګواښ نه پېښوي. دوی همداراز ټینګار کړی چې له افغانستانه نړۍ ته د ګواښ نه پېښول د دوحې تړون یوه مهمه ماده ده او طالبان دې مادې ته ژمن دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې طالبانو افغانستان ونیوه، خو د دغې مودې په تېرېدو سره لا هم د کوم هیواد لخوا دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دغه سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. نوموړي ویل په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د دې خبره اوس یو وخت دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي او په وینا یې چې د دې لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ یوازې 50% کې افغانان درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کوي. د دغه سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. د افغانستان د مالی وزارت د وایدو لوی ریاست د پریکړې پر بنسټ د برېښنایي مالیاتي اظهار لیکونو وړاندې کوونکي سیستم نن بیرته فعال شو. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې له دې وروسته ټول مالیه ورکوونکي کولی شي چې خپل مالیاتي مکلفیتونه لکه د پخوا په څیر وړاندې او تادیه کړي. وزارت وایي دغه سیستم د مالیه ورکوونکو وخت ضایع کېدو، د رخصتۍ په ورځو کې د مالیه ورکوونکو له کېدونکې جرمې، د مالیاتي ادارو د ځینو مامورینو د ناسم چلند، د مالیه ورکوونکي د مالیاتو پاڼو د ورکېدو او د مالی فساد د مخنیوي په هدف د برېښنایي خدماتو په نوم آنلاین سیستم جوړ شوی دی. او د کابل په شاه زاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ سلویخ پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
مخکې په اقتصادي خبرونو کې مهم واوریدل چې په افغانستان کې ډیر خلک درې وخته ډوډۍ نه لري. په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدماتو کمبود د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 50% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي نظام د لمنځه تلو په حال کې دی. جزئیات په دې رپورټ کې
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوې باب پرانستې دي. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. د وی زموږ سرویس څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې وو تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خوړه پور کوي، لښ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خوړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لښ تر لښ یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ 200 میلیون ډالر ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیا نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي اچونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 15 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. شغلې ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده چې چیرته سمدستي مرستې ونشي پر راتلون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشه شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونې په جنوا کې د ملګرو ملتونو لوري په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي، خو تر اوسه لدې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیز پروګرام کې ام بي هم په افغانستان کې د طالبانو لوري د حکومت د جوړ شوی حکومت پر موضوع خبرې کوو. دا چې اوس نړیوال پر طالبانو فشار راوړي چې باید داسې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. پر دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې نړیوال څه ډول پراخ بنسټه حکومت غواړي، هغه ډول حکومتونه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې هیواد کې آزمویل شوي دي. کولای شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي، تاسو هم خپل نظر کولای شي چې د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شي چې له میلمنو یې مطرح کړئ. په کندوز کې د سوداګریزو فعالیتونو له ټکنې کېدو سره داسې شرکتونه هم شته چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د صفاد مالوچ او د غوړیو د تولید شرکت مسولین وایي اوس هم د ورځې څه باندې 100 ټنه مالوچ یا پومبه تولیدوي. د مسولینو په وینا په دې شرکت 3 میلیون افغانۍ پانګونه کړې او په لسګونو تنه وزګار خلکو ته پکې د انکار زمينه برابر کړې ده. نور په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان په تیره بیا په کندز ولایت کې د نظام بدلون لامل ګڼ شمیر پانګوالو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او پر دې سربیره یو شمیر تولیدي شرکتونه هم په ټپه ولاړ دي. خو په کندز کې د صفاد مالوچ او د غوړو د تولید شرکت مسولین وایي چې دوی خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دوی د خبرو له مخې چې پر دې شرکت د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه شوې او په څلورویشت ساعتونو کې د 110 ټنو مالوچو د تولید وړتیا لري. د نوموړي شرکت استازی سلاودین سعید ازادۍ روډیو ته وویل
جنوپریسی پنبه یعنی مالوچ، روغنی خوراکي پنبه دانه یعنی چګت و تولید
زموږ د مالوچو او د غوړیو تولیدي او صنعتي شرکت خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه شرکت د مالوچو د خوراکي غوړیو او د پنبې د دانو ترڅنګ صابون هم تولیدوي. د کورنیو بازارونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لرو.
د دې ولایت کروندګر د پنبې د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د پنبې بیې څخه هم راضي دي او زیاتوي چې دغه شرکت په فعالیت سره به زیات شمیر بازګران د پنبې کښت ته مخه وکړي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ د اسماعیل شینواری په نوم یو کروندګر راته وویل
خرید و فروخ خو منگه دیر خوشحال است و صحت پزند خدای شکر الحمدلله یو لجه وزی نه لجه آرامی نه لجه کراری نه لجه اغنه دیر خوشحال است و در چو کالکی دی منگه پزند خدای دی منگه پومبا دی منگه پختی که پا جګه با اصل کی
په ورته محل کې یو شمیر سوداګر دغه تولیدي شرکت دی فعالیت لامل خوخي سرګندوي خو په بانکونو کې دی پیسو نشټوالی دی سوداګریزو چارو پر وړاندې لوی خن بولی په کندز کې ملي سوداګر پاینده محمد وای
ما پز خدای دې دا تقریبا میاش پکېږي چې فعلاً امارات اسلامي راغله ده ان شاء الله چې په دې امنیت کې او امنیت یو تر اخره پر امنیت امنیت نو روش کوي دي قانون روش کوي تجارت روش کوي
دی کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي بیا له سوداګر غوښتنه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه راز پانګوال ته د سر او مال د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي دی د شوی ادارې رئیس مولوی امن الله حسن په خپلو خبرو کې وویل
ټولو تجارانو ته دعوت ورکوو چې هغه راز په افغانستان کې پانګونه وکړي خپل سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي هغه ته موږ دادګرنه ورکوو دی هغه امنیت به موږ تامینوو دی هغه لپاره به سهولتونه برابرو ملي تجارانو ته په خارج کې پانګونه کوي هغه درس خپل د افغانستان کې پانګونه وکړي چې دی هغه ګټه او منفعت د زوریدل ولسه ورسیږي
په کندز کې د دې تولیدي شرکت سربیره ګڼ شمیر نور تولیدي خصوصي شرکتونه هم موجود دي خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله ځینو یې لا هم خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي د پنبې کرل په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندز کې له لرغونو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي یو مهال د دې ولایت د سپینزر شرکت د مالوچو سربیره د زغرو او د پنبه دانې د غوړیو تولیدات درلود او زرګونه کارګران پکې په کار بوخت وو
تاسو لا پیغامونو
عبدالله سلام علیکم کونړ ولایت نه تاسو مې پیغام پر اقدام دلته د ریوان کمیټې د کونړ خلک نه فریدي څو دولتي کار کارن سره شي خپل د فو باندې د تکر شروع دي اوسې نړیوال تزان خو دل چې مونږه کړې دا او برته ټول شموله حکومت جوړو ټول شموله حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړې شامل دي او نو څو پکې شته وسلام
بارونه تاسو سره اړیکه کیما دلته ډیر بد حالت راغلی دی پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خطر وړي نو خلک وهي او ربوي او دا هم سندور باندې وي او وايي نارای تکبیر الله اکبر دا سرش خنده دا اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونوسر ګورته ګوره ملته په چوکۍ کې ناسي دی خو ته زنانه ډبایي دومره لکه د دین تاجری هړه او حجاب لوتیا ورته وایست نری کخه ده او بیا یو هي دې ته خو حکومت نه وای دا خو هیڅ حکومت نه ده پردی ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردی ملک یو راوړي او بیا په سند هم ور باندې وګیا وای وګوره چې زنانه او سفر کې مشکل دي وګوره دی یو کالج کې دی وګوره د بي عزتي څوک د چا کوي نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه ده ده سرحداتو کې باید د ډي له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي
د امارات اسلامي نه دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي معلمین سخت ستونزو سره لاس یې وهندي که په دې الله ګراني په دې رسول الله ګراني دې د قران یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي چې خلک د ولګنه نور پوه راغلي دي ځن نشي کولای دې ځن نه مرګ به تر دې خلکو ته الله دې په دې خلکو غیبی رحم وکړي دا خلک مسلمانان دي انسانان دي ځان ته انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحم دي السلام علیکم ورحمت الله
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورن په پاکستان کې دی نه خو زنانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني یو د پاکستان شخصه کارډ منل کیږي یو د کندهار د سکرام منل کیږي نو زموږ د نور ولایتو سی هغه کورنم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني ماجر کارډ بیا را کوي څه پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي زنانه را سره یا زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي موږ ته منل کیږي نه نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډ نه راځي ټول کې دا حکومت نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کو کورونا دلې موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غوښته سپټون کې ماشين کې پریخیو د سب ماشون د سب دي خودونکو ماشين شمیره مو ده 00 42 22 11 42 پنځه کوم غوښتي چې بیا هم پیغام راته پرېږدي، کولای شي چې په دې ماشين کې پیغام پرېږدي او تاسو پیغامونه هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې ازادي رادیو د مخکښو ښځو اونیس پروګرام مه هېروي. خو صفي الله ستانکزی استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د یو باسپات افغانستان لپاره سره یو خلل شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې ورسته خبري اعلان وکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلي چارواکي اندېښمن دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له راوتلو وروسته ممکن دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل شي. د امریکا په یو لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشته شو او 9% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي دي. په ویسکانسن کې دغه اډې کې 2200 افغانان میشت شوي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د کرونا وایروس د واکسین تقویتي ډوز ته د بیړني کارونې اجازه ورکړه. روسیې په لری ختیځ کې چارواکي داسې باور کوي چې دی وی لا درک شوی الوتکه د لویدو سیمه مندلې. د خبر څوک په سیمه کې د الوتکه پرون تر پورته کې ورسته د 10 کیلومتره واټن کې د رادار لکړ کې وته. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوري زلوبو د آل راونډرانو په ډله کې لومړی مقام خپل کړ.
مخکخی خزی
درنو دوستانو د مخکخو خزو د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ هر ونی لا فعال او هغه خزون جنو څخه چې واقع دي ټولنې په بیلابیلو برخو کې زلیدلې دي، فعالان دي، کارونه یې کړی دي. یو یا دوه تنه دي خبرونه تر ملمانه کوو. ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو او همدارنګ په وسنی وضعیت غږیږو. داونه مهم دوه تنه ملمنې دي. یو هم خدیجه څخه د ورزشکار ده، مدني فعال ده، خبریال ده. بل هم خاطره څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسي و. دواړو درنو ملمنو ته خراغ لاست وایم. پایل بل اغلی اسحق څخه وکو. اغلی اسحق که تاسو راته د خپل ځان پاړه باندې وایي چې دا محل چیرته په کابل کې کانال افغانستان نه وتلی او دا چې څنګه وتوانی دی چې د ولایتي شورا استازي شي او وسه کوي؟
بله، زه په کابل کې یم او کله چې ما مبارزه پیل کړل د ښوونځي څخه کله چې د فارغ سولم نو ما چې ډېره علاقه مندي و د ژورنالیزم د ډګر سره و چې موږ ته هم مسلک یې نو د هغه تر مخه چې زه لازم په عملي شکل سره زه پوهنتون ولولم خو په تیوري شکل سره البته وبخشي په عملي شکل سره ما په یو رسنۍ کې خصوصي رسنۍ کې باندې پیل کړله چې د هغه دمې تر څنګ مې هم پانتول واستي د شپې پاتونه هم هم په غرسنې کې درې کاله دنده تر سره کړه. دا غردن دی راته دی خو به ورسته د هغه زمان کې کسته په یادې شي تقریبا اول سکالې اشپاره سکاله مخ کې د خوځو وندا خصوصا د پښتنو خوځو وندا په کولنې کې یا پر رسنې کې او یا هم په اجتماعي پروګرامو کې ډېر محدود و. د چې زه د جنوب غربي اوځي و ما نو ځکه په جنوب غربي اوځي کې یو انجو جوړ کړ د خوځو د لپاره چې تر نن ورځې پرې فعالیت کوي. ها خو د ظرفیتونهونه د ها خو د تعلیم او تربیه په برخه کې مو د بیلابل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیارتګان د بیلابل هیوادو چې کوم نظامی او ملکی برخه کې شتون درلود په افغانستان کې د هغو څخه پروژې عملي کولې او د هغو د پرم د ظرفیت لوړونه پروګرامونه پلي کړل.
سلامت اوسئ خاطره ساقسی. بحث ته به دوام ورکو. په خبرونه کې به وړاندې ځینی اوریدونکو هم راوخلو. لاغوی نه بم واورو په ځانګړې توګه په دغه ورستي وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د انجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي. خدیجه اڅکزی ټلیفون د ما همکار وایي چې قطع شوی دی، خو زه کیدلی شي چې مخکې له هغې نه چې له اڅکزی نه بله پوښتنه وکړم. خاطره اڅکزی، تاسو هم د خبریالې په توګه کار کړی، هم د فعالې په توګه کار کړی، اوس په کابل کې شرایط څه ډول دي د ښځو لپاره؟
که موږ وګورو چې مثال یو هغه پخوانی تور دوره چې د طالبانو تیرسي او تقریبا شل یو بشت کال مخکې، هغه وام اوس هم زموږ د عوامو هم زموږ د سیاسونو هم زموږ د خواندو په ذهن کې هغه وام اوس هم ورسره دی. ولې که په عادي شکل باندې را وګرځو چې مثال ښځه کولی شي په ازاده توګه باندې په کومه جامه کې چې مخکې ګرځېدل اوس هم کولی شي چې مثال په ازادانه توګه باندې وګرځي. ولې د ځینو په ذهن کې هغه وام شته؟ ولې زه وایم دا تغییر تبدیل راځي، ځکه دلته د سیمې هېوادونه، د بهرني هېوادونه، خصوصا هغه ابرقدرته هېوادونه زموږ په سیاست کې ډېره لاسوهنه لري. او له بده مرغه زموږ سیاسون هم هغه سیاسون نه و چې د دې هېواد د بقا لپاره یا د دې ولس د زړسوي په خاطر باندې کار کول، ټول د خپل شخصي منافعو دپاره کار کوي. هغوی موږ وپلورلو پر دغسې یو نظام باندې. ولې موږ امیدوار یو د تغییر تبدیل یا هم د نظام تبدیلېدل باید راسي په هر حالت کې.
خبرې به کوو وروسته په دې موضوع باندې. ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، طالبانو حکومت چې اوس په افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړی، دوی ژمنې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي. ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي، او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي. دا چې دا ژمنې به څومره عملي کیږي، افغان ښځې څومره په اړه باندې ډاډمنې دي، په همدې باندې به بحث هم کوو. زه به ورشم، همکار مې راته وایي چې خدیجه سګزی را سره وصل شوې ده. دا ورزشکار ده، مدني فعال و خبریال و په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی. لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار په اړه وایي، بیا به راشو خپل پوښتنو ته.
سلامت بشین خدیجه اڅکزی، کوم عضو تیم ملي هاکی در ځان فعال جامعه مدني و خبرنگار بخش چاپی کې مدت 5 سال میشه کار میکنم در بخش خبرنگاری. مدت تقریبا 10 سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی بازیکن تیم ملی هستم. مدت 7 سال بیشتر میشه که ما در رشته های یعنی در جای مختلف کار کردیم، خصوصا در بخش جامعه مدنی، حقوق زنان، با شبکه زنان ایدبلین و شبکه که خود ما را ایجاد کردیم و تولستیم بنار را جست کنیم و بتونیم کار انجام بدیم. مدت 10 سال بیشتر میشه که ما به این عرصه کار میکنیم. با تعصب فراون که
تاسو وست چیرته یا اغلی اتسکزایی؟ تاسو وست پا کابل که کل هواد نبهر یه؟
نخیر، ما فعلا به کابل هستم و داخل افغانستان شکلی نرفتیم. با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانما دیگه اصلا ضرورت نداریم، خصوصا تیم هایی که بانوان بودن اصلا ضرورت نداریم. و بازم ما به امی کابل هستیم و کوشش میکنیم منتظر از یکیم ببینیم که چی میشه.
اغلی اڅکزی، طالبانونه چې څومره موږ اورېدلې دي، دوی وایي چې تر اوسه پورې د ښځو د ورزش په اړه یا د سپورت په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه ښځې به د ورزش اجازه ونه لري، او دام تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري. یعنی تر اوسه پورې داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې ښځو ته به د ورزش اجازه نه ورکوي. یعنی وهیله مندي شته دی. د هاکی ټیم په اړه باندې راته وایي، افغانستان د هاکی ټیم درلود، د ښځو د هاکی ټیم او څنګه و فعالیتونه؟
بالکل، هاکی ټیم تقریبا 9 کاله کېږي چې خپل لوبې پیل کړي، او د کابل کې ټیم لري. یو کابل کې نه، هرات، بامیان، ډېر ولایتونه شته چې زموږ نجونې هلته لوبې کوي او ملي ټیم لري. دا وروستۍ کې خو دومره ډېر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ هو هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده، خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو 15 کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني، او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو او نجونې دا ټیم کې کار کوي. موږ سره تقریبا موږ سره 24 نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال دي، او ټول لوبې دي. زموږ تمرینونه هم متوتر جریان درلوده، او موږ هره ورځ خپل تمرین ته تللو او زموږ مسابقات همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو. قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې باطله خود نو دی هغه پاتې شو
دا سه ګوره اڅکزی اغلی اڅکزی ورسته په دې باندې خبري وکړو څومره چې ما اوریدلې دي د کرکټ په اړه باندې یو څه ریپورتونه خبره شوی و خو ماغه کس چې احمد الله وسیک دی طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی دی هغه بیا ورسته وویل چې دای په اصطلاح یو شخصي نظر وو خو د افغانستان د غنوی حکومت چې طالبانو په مشرتابه دی د تروسه پوری د خزو د ورزش په اړه باندې کوم پالیسی نه ده جوړ کړی خیر بحث پکو خبرې بکوو خاطرې ساغزی تاسو ته دا وایي په د ورستیو کې ل شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پوری د هلکانو خونځي پرانستل شول د نجونو خونځي لا نه دی پرانستل شوی که څه هم طالبانو ویلي چې دا هم پرانیزي خو دې دا شکونه را پیدا کړي دي چې خیدي تیر په تیر باندې د نجونو د خونځیو پرانستا وزنډول شي او یا په وړاندې ستونزې راپورته شي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ
ګوري کچيري موږ په تعلیمي اړخ باندې شو دي یعنی ټول پر کور باندې شو نه او تاسو په ژوند ټول کې پری یعنی هغه به سوالي کراسي ته دې چې هیڅ هغه خويندې ولاړې هم نه سي نو تاسو په ژوند ټول کې پری یعنی هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دې به هغه یو خپل نوم بزکی او صرف ولا پی ټی سي بزکړي کچيري مثال دې ته اجازه ورنکې دلته دا به یو نه وایي چې مثال د نړیوالو د خبرګونونو سره مخ سي بلکې خويندې ته دې و انساني فجر ما استفيده دا کوئی هېدي د حکومت کسان چې لوستي دي يم سال او مې پیریس دي نه مثلا په شپږ اتم نم لسم تلیفون کې بو ور پات و چې ما په فون دي خلاص کې دي به هم پونتونونی کې کچې مثلا خو زه ته اجازه ورنکړې دا دی و انساني نورې سره دي مخ کې او هیڅ کله به د طالبانو د وسنې نظام بقا پیدا نه کې ځکه یو ټولنې نیمایي برخه دي فلجي هر ورځ دي د فرهنګي کمیسون د غړو پرسکا فرانس کته سي ګوري دي ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته د مرستې کوي په دغه رقم باندې کوم مرستې دي نور کوي چې مثال د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي د ښځو د بشري حقوقو کمیسیون پرون به شي لغوه کوي د ښځو چارو وزارت څخه د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړ کړل یعنی د بشي د دې پر د ښځو پر برخه باندې یو خط کراس کاش کې چې موږ ښځې نه غواړو چو نظام تر دې نه لسی یا هم مثال د ست په دې څورې مخ کې د عباس تنګز کلام د دې په دوه کې کوم ویان دی هغه یل چې د کوم بهرني چینل سره د دې مرکه او چې شو دی پر رهبریت کې نه وي مثال په ټاپ کې نه وي هغه پر رهبریت کې نه مثال شو دنسي کولای چې وزیر سي شو دنسي کولای چې مهم نسي نو په ماموریت په مدنیت په دې کښتو اته که څه برایښ په خبرونه لیدلې هغه ویل چې کدي واشروم ته مثال د واشروم د تاکول د لپاره خموږ نه ارزنه مسولې ځلې نو به څه دي مافي یعنی ګوره کڅونه حقيره او څونه په
مننه
څنګه دې میرمن ته ګوري
مننه
ساکس ماته دې د خېجا سره کې بلو نو کچې دې مشخصه ته په دونه حقيره سترګ ګوري ولې شې نه سکواله په تیر د څه لويش کالونی کې خته نه په فساد کې شکلوه نه په قتل کې شکلوه نه د دې هیواد په خصلاو کې شکلوه
ظاهرا خودی وای چې دوی نوی دی حکومت جوړونې باندې بوختي او په بیلا بیلو برخو کې بزای ورته ورکی تاسو په دغه ژوندونه باندې باور لرئ
موزه میډوري او د دې په تاسو کې د اوس نظام دی پرته زموږ څخه دی نظام نو چې چلاواله په دې باندې دا ډو اوسې تاسو دی بایات ومني کین دی نه مني مشران بایات ومني خو بایات ک نن نه خې موږ ورته منتظر یو مشتري نشتی د دې د پالیسی به هم پالیسی د دې په پالیسی هم جوړ شي د دې په قوانين هم نوي جوړ شي مشکل نه سموس به مخکې راځم په اسلامي حجاب کې ټول ځکه الحمدلله مسلمانانه و سم په اسلامي حجاب کې هم دندې ته زو هم هم خپل تحصیل دی د مورکو
ها ته زبل اغلی اڅکزی او اڅکزی سره بحث ته دوام ورکوم خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل یو شمیر اوریدونکو په ځنګړې توګه د مکتبونو زده کوونکو له دوی سره به هم خبرې کوو د دوی ټلیفونونه به هم راخلو تخنیکی همکار مې راتوي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده د نهم ټولګي زده کوونکو ده مزدلفي خبرونه ته ستړي مشي دره ته وایي چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځی کنه
سلامونه ورکړه مختلفه نوري ما د ننګرهار ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم خوانځي ته ځم
اوس چې دغه د لکانو خوانځي پیل شوی دی او د نجونو نه دی پیل شوی ته خپل ځان سره څه فکر کوي
زه خپل ځان سره دا فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نه معلومه پاتې ده کچېری او سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنه کې د تحصیل
نو یو خزه یو میرمنه یو انجلی هم حق لري چې تحصیل وکړي. زه شخصا دغه دوه کالو کې چې کله دغه د کورونا ناروغي او بیا هم د طالبانو دراتک دغه دوه مسلې زموږ په خوندي باندې ډېر زیات اغیزه کړې ده. زه شخصا د درسونو ډېره پاتې یم. شخصا څنګه دا چې نو ټول انجونې هم شته چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا موږ آینده به خراب شي، طالبان به اجازه ورنه کړي چې موږ ښوونځیو ته لاړ شو. موږ همدغه اسلامي ایجاب قبول لرو او غواړو چې خپل ښوونځي ته دوام ورکړو. موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو، خو دا هم د ټولنې یوه برخه ده.
تا سو ورونه یا څوک خپل خپلوان زده کوونکي شته دي نارینه چې هغوی مکتب ته ځي؟
او ولینا زما دوه ورونه دي چې هغوی یو اتم ټولګي کې او بل دولتم ټولګي کې دي. هغوی چې کله ښوونځي ته ځي نو زه ډېره ناهیله کېږم. داسې فکر کوم چې په ژوند کې ناکامه شوی یم او د هر سره شاته پاتې یم.
راځئ چې خپلو میلمنو سره بحث ته دوام ورکړو. اغلی اڅکزی، تاسو مخکې په ورزشی فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، څومره باور لري چې د انجونو خونځي چې تر ورزش او تر بل هرڅه مخه ته خبره ده د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به پنځ دی راتلونکو کې پرانستل شي؟ دا څوک پیژنې چې هغه خونځي کې به وس په اصطلاح په تمه دي چې باید خونځي پرانستل شي ورشي؟
دقیقا ای هغه کې چې شی ما په ځان مکتب کې شروع ماشه په فعلن از څنګه شاته خپل تاسو ښه شروع شوه او تاسو ښه شته کومه دوازده مکاتب ډاکټرانو راه مګستان کې باید شروع شوه. په سن باید زده دقیقا ما کفایره مشه ته ما ته خواهر خود ما چې انسان سال اخر نشه چې باید خلاص کنه د مکتب کې د باید انسان کنکور به تاسو اورده شل زیاده دره. اما خوشبین به یم چې ونه گفتان چې ما کوشش میکنیم چې سنفاره دوباره ایجاد کنیم. اما به نظر ما که همه مکتبای دخترانه از اول جدا بوده، سنفرشان جدا بوده، واقعا یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده. اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما سنفر را جور میکنیم یا وسایل به سنفر میاریم، تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم، همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است.
اغلی سقزی، تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی پتوګه کار کړی، مو دی خبریالې پتوګه کار کړی، په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی. دغه په ورستیو کې طالبانو دی خزو دی چارو وزارت نوم بدل ک په اصطلاح یا لکتر لګه پاغزه باندې خپل یو بل وزارت چې دی ارشاد او دعوت او عبدالرنګ دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې یو وزارت دوی نوې رامنځته کړي د دې لوحې په پور تکړه. تاسو دا کار څنګه ښکاری؟ په دې اړه باندې نظر څه دی؟
او موږ سره طالبان دا کار غندم ځکه چې کله چې دی په دوه کې و پرله پسې زموږ تیر حکومت چارواکي ورتل دی همیش کده نړیوال سره په موضوع سیاسي سره بحثونه کول نو ویل چې موږ ذهن تبدیل کړو دی موږ شو د پاغه کوم څه معیار چې مثلا نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی وسلو صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثلا افغان خو د هم په هر حالت کې ورسره منلې ده ځکه موږ اسلامي ټولنې او کله چې مثال کچې د دې د فوډ وزارت به خېل دې د کابینې لمنځه یوسي فکر کوم دا به ډېر غټه جفایې د فوډ په وړاندې باندې.
دوی وایي چې دغه د خزو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډېر د خزو په ژوند باندې اغیز نه درلود.
بله موږ موافقه یم چې موږ وزارت سمبولیکو همیش چې موږ په بحثونه کې موږ څرګندلی صرف همیشه به ویل چې موږ یو پالیسي سازه وزارت یو موږ کوم اجرایی صلاحیت نه لرو. دا منو ولې حتی کل د فوزو د یو ادرس وو بل شکه چې د فوز په ځوان کې به ټول هغه نه یې درلودلی. د فوز د تاریخوال د کمرش د فوز مثال دی اجباري و دوی هم هغه صلح او نور سن چې موږ خويندې په کابل او لوی ښارونو او ځینې کلیو باندې کو سره مخ وي دا خو چې واقعا د درد کوم دوا نه ودی ولی حتی اقل د فوز د پاره یې هم د نړیوال د فوز د پاره دی او د قدر لودي چې مثال موږ فوز چارو وزارت لرو موږ وزیر لرو استاد لرو کولای چې مثال د فوز یو دفتر رسمي
مننه کوم بحث دوام ورکوه. اغلی اڅکزی، یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه د دې چې ویل کیږي چې دغه د خزو په برخه کې پتیرو شلو کلونو کې شوی کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز او د کلو او اطرافونو خزو ته د دغه بریا او دغه پرمختګونو کومه ګټه نه ورسېدلې. تاسو فکر کوئ په دې اړه باندې؟
خانم ها تنها در مرکز نبوده، چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای صلح مدت 5 سال میشه که کار کردم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به اون کمیته جوانا بود و ما همی کمیته را در 8 دین داشتیم، 8 دین و در این 8 دین که ما این کمیته را داشتیم حتی در اون سوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنهای زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن ما کوشش نهایی خود کردیم که از خانوایی که در اطراف زندگی میکنن با اونا هم برسونیم. اگر دیگه نشده از طریق رسانه‌های اجتماعی بوده، رسانه‌های تصویری بوده، شنوایی بوده، کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن، موبایل زیاد استفاده نمیکردن، ما برنامه‌های داشتیم، برنامه‌های آگاهی‌دهی به خانم‌ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین رادیو در ولایت فعالیت کرده بودیم و اونا بر ما همه روزه هفته دو روز بر ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد و ما کوشش و تلاش ما همیشه به این
نه مننه اغلی اتکزی بیرته په دې باندې خبرې کوو، خصوصا په اقتصادي اړخونو باندې بیراګرزو. زه به تر هغه پوري اغلی ساقزی نه پوښتم، تاسو راته هم دغه سوال ځواب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو په وینا همدارنګه د یو شمیر نورو څارونکو په وینا، همدارنګه د یو شمیر هغه کسانو په وینا باندې چې د تیرو شلو کلونو په لاسته راوړنو د ښځو د ژوند په برخه کی په دوی باندې ملاحظات لري، هغه وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و د څو شخصیتونو د څو کسانو لاسته راوړنې وي. په مجموع کې د افغانستان د خزو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګیده، یا لږ تر لږه اغیز په عامو خزو په کلو او بانډو کې په خزو کمو. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلکل نزد در کاجواتوال دی که طالبان دی که خرچه در نظر روان دی که لازه پدی بانی من خیز افغان شدی چه پا ولایت کمی هم کار کردی، پا مرکز کمی هم کار کردی، در موافقیم چه زموش حکومت هم انحصاری و زموش شدی هم انحصاری وی اغا تلو پینزه خوانده چه دی پدا در ولیس مشف تازی در موقعت داری را پدی خواه چه کم کسان و حقی کسان ترخیدل در اکثر شد حقوق در پولندی که دی اکثر دوانان و حقوق پرولانی که دی پول انحصاری و سلو پینزو کسانو در پروژی در حکومت چاری در پول الورد بستونه در پول را انحصار کرده. واقعا زمن های دیوی لوستی میرمن زه واقعا چی نور تر پوزی رسیدنیم، زوام چی قیه و حساب بنیزه پا دی نظام بنزر دیر خوشانیم چی حد اقل دی انحصاری ورمات که
خیر. روز با بحث که او لتاسو او اتسکزی سرا ورانگا دی ولسم تولگیز دا کون که دا رسرا دی تلفون پا تماس که دا ل دی بود دی دی خونزی پاره باندې واورو او دا چی څه ډول احساس کوي ورانګي خبرونه ته ستړي مشي
مون دی خپل مکتب پر ډیر خوشینه سي تر اوسه هیڅ سرنوشتم نه ده معلوم سي څه وکیږي یا به څه به وسي په هغه چې طالبان راغله هیواد ته کابل تر دن نه خپل زموږ امتحانونه نیم خلاص شوي وو یا یو امتحان هم پاته وسي مکتبونه بند شول او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي، یعنې بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي څنګه به کېږي. موږ دا حالت ډېر خوشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده، ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضي د خطر هم ډېر شاته پاته سو. تقریبا موږ تر نیمای ډېر شاته پاتې دي کرونا په خاطر، تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې ده او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدل چې طالبان راننوتل، همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې سو او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې سو او موږ دې اړه ډېر تشویش کې ډېر خواشینې چې څه به کېږي زموږ کورنۍ موږ سیاتې به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه، بیا به مکتبونه شروع کېږي نه به شروع کېږي او په دې کې څه مشکل ده ولې نه شروع کېږي. حکومت چې موږ پوهېږو داخله اسلامي لشرایط سره بیخي سم ولو مو خدینه استادان درلودي مو انفورم بیخله لشرایط سره برابر ولو تکریم سر کول استادان مدیران سرمالیم ټول مخدینه کارکونکي ولي مګم دې تر اوسه د مو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. تر اوسه د معرف دروازې بیخي بسته دي او دا موږ ته ډېره ناامید کوونکې ده. او ډېره
حمیده له غزنی نه ټلیفون کړی دی. حمیده ستړي مشي، له تاسو نه به واورو څویم ټولګي کې او د خپل مکتب په اړه باندې راته ووایي چې مکتب ته ځئ که نه ځئ.
مکتب کې استادان دي، ټولې ښځې دي، هلته ماشونه نشته. مکتبونه تر شپږم ټولګی پورې دي. څوک چې ورته درسونه نشته، استادانې نشته، استادانې نه راځي.
ته په څویم ټولګي کې خپله؟
زه خپله په یولسم ټولګي کې یم.
د تاسو مکتب خو به ګرد سره شروع نه وي که شروع شوی؟ مجده بارانم را سره ل ننګرهار نه ده، له دې سره به هم خبرې کوو. مجده، تاسو راته دا ووایئ چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي، آیا فکر کوئ چې دا به پیل شي؟ ځکه چې طالبانو او همدارنګه د معرف چارواکو، د افغانستان د حکومت د معرف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بالاخره به مکتبونه شروع کړي.
نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام ړنګ شو او ځای امارت ونیو. نو دلته که موږ تېر تاریخ ته متوجه شو، 1996 کال راهیسې کله چې لومړي ځل طالبان دلته راغلل، هغوی دغه دعوه لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو. خو برعکس هغوی دلته څه وکړل؟ د ښځو حقوق او بشري حقوق یې نقض کړل، چې په همدې د نړیوال له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د القیبې راتګ ته زمینه مساعده شوه. اوس هم که موږ ګورو، هماغه تاریخ داسې نه چې بیا تکرار شي. موږ له دې په ویره کې یو، ځکه چې دلته طالبان راغلل، کابینه کې ښځو ته ورنډه ور نه کړه. یعنی وایي چې کابینه کې ښځو ته ورنډه نه شته، لومړی دویم دریم بستلو کې ښځو ته ورنډه نه شته. همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم صنف نه پورته مکاتبې بند کړل.
اغلې څکسي، تاسو نه غواړم همدا وپوښتم چې تاسو څه فکر کوئ، څنګه کېدلی شي چې بالاخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولری دی سپورت، دی لوبو، دی درس، دی تعلیم، دی کار، دی سوداگری؟
ما با آینده خوشبین هستم، اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تحصیل باشه، آرامی باشه، صلح داشته باشیم، کار کرده بتونیم، ما ورزش کرده بتونیم، تنها شخصا خود می همه دنیایی که در افغانستان هست و یک دولت همشمول داشته باشیم، با احترام به زن و مرد داشته باشیم، با چی دوانان در چی نودوانان، از اطفال شروع تا همگی ما احترام داشته باشیم. ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خود ترک کنیم، به جای دیگه بریم. میتونیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم. ما قبلا امید داشتیم که ما اگر انسان نشه بسال ما جور میشیم، اگر بسال نشه دو سال بعد حتمی وطن جور میشه.
مننه کوو له دواړو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقسی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازي دا همدارنګه پوخانی خبریال او مدني فعال ده. خدیجه اڅکزی ورزشکار ده، مدني فعال ده او خبریال ده. له دوی یو هغه میلمنو چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه واخیسته، ل ټول مننه. کور مودان، تربیا خې چاري.
लपके उबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ मल जड़ रहा था मोर मोरत गयम मोर मोरत गयम लपके उबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ मल जड़ रहा था प्यार तमा सुन सो मन करी दे में पलास के दा प्यार तमा گئیم بلپ کے اوبرا کا گئی ہوں پل پکے ابراتا.